سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغانې ښځې وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو له هغې ډلې هرات کې د راپورونو له مخې د طالبانو وسلوالو هغه ښځې چې محرم ورسره نه وي له موټرو ښکته کړي دي او هغوی اړ شوي چې تر کوره پیاده لاړې شي.
دم سه چرخه طالبان گرفتن از دریور خواستن که اگه یک پانوم یک سیاسر داخل سه چرخه است شما باید یا محرم شوم روش باشه یا دو تا سیاسر باشن.
طالبان چارواکی بیاوایی چه تر 15 بیا کیلومتر کم خبره نشته. په تورخم کې ګڼ ګاډي له مالتو او نورو میوو ډک ولاړ دي او څوک افغانستان ته د ورتلو اجازه نه ورکوي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره مې مورز د شو ولاړ یو مې د شي دا پروت خو پرې خوده.
په قلیزال کې یو عمومي پل خراب شوی او ګڼ کلی اوس مواصلاتي لار نه لري.
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې زو هلته 100 روپۍ دی خو نه ورکو 100 دغه خو نه ورکو 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې له اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې ته سراج الدین حقانی ګواښنه دی کړی. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی دی او د افغانستان او سریلانکا تر 900 کلونو د کشو لوبډلو سیالي روانه ده. د خبرونو تفصیل په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروی د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د ترکیې له پلازمینې انقره څخه په 155 تنه خوراکي او طبي مرستو بار ریل ګاډی نن د افغانستان په لور روان شو. ترکی رسنۍ وایي دا مرسته به د ایران او ترکمنستان له لارو افغانستان ته ورسول شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په هرات کې د ژمي د مرستو ویش پیل کړ. په دې مرستو کې بې ځایه شوو کسانو ته جاکټونه، جورابې او بوټونه شامل دي. یونیسف په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې تر اته اویا زیاتو اسیب ځپلیو کورنیو ته هم کمپلي جاکټونه او بوټونه ویشلی دي. په همدې حال کې سعودي عربستان وایي چې په کابل کې 24 تنه خوراکي مواد او خیمې ویشلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښنه نه کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پانه اعلان کړی. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون په پښتو خپره شوی ویل شوي چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. د ملي بس تصدی وایي په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات، مزار شریف، جلال آباد، مهترلام، چاریکار او ګردیز کې 22 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې سرپرست محمد ایوب محمدی آزادی رادیو ته وویل چې په ترمیم شویو بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینو نورې پرزې ورته چې اړتیا یې لرله اخیستل شوي دي.
ملي بس له زیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغل محمدی همدار از ولچه یو سلو دو درش بسونه ده ملی بس په خپل بودیجه ترمیم شویده. ده شاغل امان په وینا شپش سوا یویش بسونه خراب دی او اساسی جوره ولو ته دیری پیسی پا کرده خو تر اوسه پیسی نیدی ورته مندلی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د آسیایي جام سیالیو په مظلوبه کې د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دا شیبه له سریلانکا سره د مسابقې میدان ته وتلې ده. دا تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه ده. د نننې مسابقې په چا افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د سریلانکا لوبډلې بیا درې سیالۍ کړې او درې واړه یې ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی موبجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساحل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، ګربز به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. دا شلو وریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت دوام کوي. شمالی کوریا دوه بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې دی هیواد روانه میاشت ازمویلی شمیر ته ورسید. وبشه شمالی کوریا دوه بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدی سره د هغو وسلو شمیر چې دی هیواد روانه میاشت ازمویلی شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوز پرون چهارشنبه د لند واټنه توغندی و باله چې په وینا یې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدلی دی. او د امریکا ساحلي ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیشه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغه خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د دوبې شوی کشته په وی ټوټي پورې نشته یو ژوندۍ ومند. ژغورل شوی کس ویلی چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي اته، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او بریتانیا او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سر نیونې چې د ښځو د حقوقو د فعالانو وروستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو له مخې وزنې او شکنجې، او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او له نارینه وو پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروی، ایټالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو ترسره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپټمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بېلابېلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اوسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مند دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراد کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروی پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات کې یو شمیر خزي ادعا کوي چې په خار کې لشرعي محرم پرته د ګرځېدو په مال ترې طالب وسلوال پښتني ګروي غني کوي. دوی وایي د غلطه طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هیڅ میرمنه د لشرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخو په بادغیس کې هم یو شمیر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقه یا چادري او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي دي. خو د طالبانو چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي له 80 کیلومتره کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې ښځې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چارې اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړي دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بده مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تبعیض آمیزه حکومتونه حاکم دي.
بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوو اونۍ کې له مېرمنو سره د طالبانو د چلند بېلابېلې پېښې ثبت شوې دي چې ډېر هغه په خري ټکسوي کې له مېرمنو سره د شرعي محرم مسله وه. پروانه بله هغه مېرمن ده چې د طالبانو له لورې په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټکسي کوزه شوې او بالاخره پیدا کور ته تللې ده. هغه پروانی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې مېرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه مېرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه مېرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې مېرمنې د اته اویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري. خدا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس بیا هغه ولایت دی چې دلته په مېرمنو د برقي یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو مېرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقي یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
برقه واغوندی او دفتر ته راسی او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همدا راز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي او هغه مېرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باره کې که څوک شکایت لري د دقیق د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي. د امنوارو په ریاست دې ورشي کمیونټي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به کس راکش دي، خو دا کاملا بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ټولو ښاري ټکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې مېرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست ور بشو تورخم ته. په تورخم کې موټر چلوونکي په تیر بیا د لاریو ټیلریو چلوونکي شکایت کوي چې ګڼه ګڼه زیاته ده او همدارنګ د ګمرک چاري په ځان سره تر سره کیږي. دوی وایي چې له میوه بار گاڑی په څو ورځو دریږي او د دې ویرشته چې میوه تر مقصد رسیدو یعنی تر کابل پورې خوسا شي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د فرهاد شینواری رپورټ ته.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بار کړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړی نو دوش پوګی چې دا علی په دوه کې نورم نشو کوځي دی. حسانی هونشته د ورځ په ورځ سختی راځي، خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وایي چې نور کار تمره سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو حسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، دواړه خيزه او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې مومن خان ده ولا مون خو شپې راغلو لوي ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو راتګ نه پس مشکلات ولا سته، مخکې مو وسم سته نسته هېڅ ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم مې بخت الله حسین روان یو کابل په طرف او عالم رابر کړي سبزي ده.
الوار جنرا شاد دلته ولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې اوخت نه دی به خیر اخورې دل نو شپې دولت بچ راغلی کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیاته یخنی می او مشکلات ډیر زیات دي دا گیټ پاس 200 روپے په تورخم کې سیخلی مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره بخلی
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملی شوې او دې لاندې د هر تن اسناد کتلی شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دغه د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ولسواکی دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اقتیپې ته تګ راتګ کوي خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي نور حال په دې رپورت کې
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو 100 دقیقې خوانه ورکوو 200 روپۍ هلته را ناخلي نو پل مو خراب دی کله اوبه چې زیات شي پاغه کې موټر غرق شي ماشومان او سیاسر څو موټر مونږ د لاسه په فروش کړ راځي ورکړي دی په کال کې یو 2 موټر تلفات ورکوو
دوی زیاتوي دی اوبه د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی نو پلونه چپه ده کال په کال یو موټر اوبه وړي سره نو د شپې راځو کېمنه سره مریض یا په چادرې ځو راځو سره نو ډېر په مشکل سره ورته اخته یو لاره خو له پله نه هم بسره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره مو باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده یو ساعت منزل ده 2 ساعت بکړو 2.5 ساعته
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لورې په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې $1 میلیون په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اقتیپې سره نښلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اقتیپې بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ماینه خراب است نمی کنی د قیمت هر میشم وخت ما د مریض
پل خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سره سوالی که د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیندې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلایزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلایزال یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظرېږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل یې خو مسه ده اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلایزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلایزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، ځکه د قلعهزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې، مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند وروسته د جماعت اسلامي هم اعلان کړی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد مزل کوي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی. احمد شاه اعظمي په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 20 مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع، تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان له لارې د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمنګ پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. موږ چې د هغه سره په خوا کې ودرېږو، موږ بیا خپل پروګرام ولستن شو وړاندې کولې. موږ غواړو چې موږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کوو، ولست حمایت د هغه پروګرام په بنیاد باندې د ولست نه غواړو. او زمنګ منظور صرف دا نه دی چې موږ د پی ټی آی راوغورځو د هغه لپاره هر چا سره چې ملګری شو، بلکې موږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کوو چې دا هیده مسائلو د مشکلاتو حقيقي حل پاره کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مې به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو له غونډې وروسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا وویل چې هغوی به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مې نیټې د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګڼو شهرونو سر ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکی حسن خان وایي چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو له وتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د په وینا د حکومت پر ضد له بیلو بیلو دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پرتله کم وي.
که چېرې اوسه پورې پی ډی ایم وي، نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت دی چې کوم دی حکومت په سره مخو. دا به د مخالفې ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېره لویه کامیابي وه، او زما په خیال باندې دوی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړو په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافات له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. کسم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ونی له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې بلابل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه، سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي، حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او کچر ته دی رایوزیشی اتحادو کی اتفاقو کی او خپل احتجاج په منظمه توګه مخه تبوږي نو کوم یو مشکل ورکولی شي یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا استبلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته سوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل